7,84,620.
السلام علیکم. سړی مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ روسي پیل شوې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د زرګونو کسانو د استخدام لړۍ پیلوي. په روانه خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. احمد تکل خبرونه چمتو کړي.
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیري وژلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په ژمنیو عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې. او د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه نن د مسکو له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیري وژلی دي. د سیمې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې ده. د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړي دي. د هلمند ولایتي چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په ژمنیو عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 14 بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګېدل هم وژل شوي. افغان چارواکي وایي د داعش وسلوال په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې ځپل شوي. دوی زیاتوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي عملیات اوس هم روان دي. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره د زرګونو کارکوونکو د ګمارنې لړۍ ډیر ژر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري مرستیال معزله دولتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کارکوونکو د ګمارنې او د کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی.
تیاری نیول شوی دی چې له 10,000 تر 30,000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحې او نور طرزالعملونه مده شوي او ټاکل شوی ده چې 10,000 دغه کسان وګمارل شي څو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد څو ورځې مخکې وویل ښایي انتخابات په ټاکلي وخت چې د چنګاښ 14 نیټه ده ترسره نه شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیلو پوځ د هوایي حملو په لړۍ کې د ایران او سوریې پوځي ځواکونو ته درنه زیانونه اړولي دي. ښاغلي نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته وویل چې اسرائیل په قاطع ډول دا خبره روښانه کړې چې پر خپل قلمرو د برید د هرې حادثې پر ضد به اقدام وکړي. د اسرائیلو هوایي ځواک د حملې وروسته له هغه پیل کړي چې پوځ پرون وویل د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د اسرائیل قلمرو ته لننوتو وروسته وشتل شوی او لمینځه تللې ده. اسرائیل وایي د هوایي حملو په ترڅ کې په سوریه کې د ایران او سوریه اهداف په نښه کړل چې په ترڅ کې د اسرائیلو پر یو اف 14 الوتکه هم برید وشو او راوغورځېده. خو دوه پیلوټان یې د پاراشوټ په وسیله سلامت امنیتي ساحې ته ورسېدل. سوریه په خپل قلمرو کې د اسرائیلي الوتکو حمله تایید کړې ده خو هغه ادعا رد کړې چې ګنې له دې هېواده د سوریې خاورې ته بې پیلوټه الوتکه ننوتې وه. تهران هم د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې خندونکې دروغ بللې او رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیرالله میرسیدوف له بنده خوشي کړي. د تاجکستان حکومت د میرسیدوف د توقیف موده له محاکمې پرته د دوو نورو میاشتو لپاره اوږده کړې. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ آسیا د څانګې څېړونکي ستیف سوردلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې میرسیدوف له څه باندې دو میاشتو راهیسې په غیر قانوني ډول په زندان کې دی. نوموړی زیاتوي چې له عدالت سره ټوکې باید سمدستي بندې شي. خیرالله میرسیدوف په ډسمبر میاشت کې د اختلاس د اسنادو د جال د غلطو راپورونو د جوړولو او په تاجکستان کې د قومي او دینی کرکې د خپرولو په تور ونیول شو او که محکمه جرم ثابت کړي نو تر 23 کلونو پورې په حبس محکومیدای شي. د خیرالله پلار حبیب الله میرسیدوف ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی دا تورونه بې بنسټه بولي. د روسیې یو مسافر وړونکې الوتکه نن د مسکو له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ساراتوف په نوم د یو هوایي شرکت انتونوف یو 340 الوتکه چې شپږ عملیې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ پکې وې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په حال کې وه چې د رادار له صفحې ورکه شوه. انټرفاکس خبری آژانس د بیړنیو خدماتو د ادارې د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې الوتکه په 80 کیلومترۍ کې د ارګونوا کلي ته نږدې نسکوره شوې او زیاتوي چې د الوتکې سپرلۍ ښایي د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس ونه لري. یوې بلې سرچینې تاس خبری آژانس ته ویلي چې د دې الوتکې ټوټې موندل شوي او پکې سپاره خلک ټول مړه دي. او وروستی خبر د کرکټ دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده او د لومړي اننګ وروستۍ شیبې دي. په دې لوبه کې چې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیل شوې ده تر دې شیبې پورې 1.1 اوورونه شوي. د زیمبابوې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او دې ټیم 304 منډې چې یو ډېر لوی ټارګېټ ګڼل کېږي ترسره کړي دي. د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 145 منډو په توپیر افغانستان وګټله او له هغه مخکې د 20 اووره لوبې ګټونکي هم افغان ډله وه.
له احمد تکل مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم اورېدلی او کتلی شئ. وړاندې د مجلې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اورېدلی شئ. د عمل د پلان د عملي کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
بخواست هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان داره پاسخ بسیار روشن و مثبتی از جانب پاکستان نداشتیم.
د همدې موضوع په اړه د راپور سربیره د نړیوالو چارو لیو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د زرګونو کسانو د ګمارنې چارې پیل کړي.
آمادگی ها گرفته شده که در حدود 30 تا 40 هزار نفر استخدام میشه.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کومه لوبه چې همدا اوس روانه ده د دې په اړه هم د مجلې په دوام کې وروستی حال درکوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د اسلامي انقلاب په 9 دېرشمه کلیزه کې ایرانیان یووالي ته راوبلل. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د حکومت او اسلامي انقلاب پر ضد له لاریونونو څوونه تیریږي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته نه دی رسیدلی. دغه وزارت وی شکیب مستغنی نن ماسپخین په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دواړه لورو سولې او یووالي عمل ګټ پلان د مذاکراتو د دوام په اړه موافقه ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی د یکشنبه په ماسپښین کابل کې خبريالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځانګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه وو موافقې ته نه دي رسېدلي. نو له همدې امله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې.
با بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفت.
دو اونه بلند اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوي چې وروستۍ هغه یې د شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه تر سره سوه. په اسلام آباد کې د دوو ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر جنو مواردو موافقه وشوي، خو پر یو شمېر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي، خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ به نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان معزل یو کټ معزل ده، بیا تکراروم، دغه معزل افغاني دي، منطقي ویزی فره منطقی دی، روسیه پر دیگی دخیل دی، امریکا دخیل دی، ایران دخیل دی، پاکستان دخیل دی، چین دخیل دی، سعودی دخیل دی. تر هک وقت پوری چی یو تفاهمی بین المللی در افغانستان بباره که تسلیم و تسلیم نسی
پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو ترنسوي، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مولا تاسو سره شمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو لیو کارپو سره هم غږیږو. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې مر سره کوله چې تر دې وړاندې ډیره امیدواري موجوده و چې دغه د خبرو کوم دور چې شروع شوی و مطلوبه نتیجه ورکړي، خو اوس چارواکي وایي چې د خبرې یعنی نتیجه یې ورنه کړه. تاسو اصلي دلایل په څه ګورئ مهرباني؟
زه به دغه مسله له یو بل اړخه وڅېړم. هغه دا دی چې د پاکستان سره د افغانستان رابطه، د ایران سره رابطه ده چې لیدل کېږي نه، مګر نتایج او فعالیتي وخت یا په بل عبارت زمونږ د پاکستان سره داسې اړیکه ده لکه د فیلانو سره شریطان چیف وي. معنا دا ده چې هغوی تل هڅه کړې ده چې زمونږ د غربت، فقر، کمزورۍ او په عین وخت کې زمونږ د داخلي تلاطم او ګډوډۍ نه استفاده وکړي. هغوی فکر دا کوي چې افغانستان یو ګډوډ هېواد دی، دلته سیاسي توحید د مسایلو نشته دی، دلته دوست او دښمن د پاره تعریف موجود نه دی. ځکه دوی هم زمونږ خبرې او یا هم زمونږ سره خبرې بابت دي. اصلي زمونږ کمزوري، زمونږ د ناکامۍ اصلي لامل دی هغوی ته په داسې حال کې چې اوس نړیوال ائتلاف پاکستان په اړه باندې جوړ شوی دی. نړیوال اوس دوه دریځه لري. یو دا ده چې یوران ویچار کنډ کپر پاکستان نه غواړي، ځکه که دوی په افغانستان کې د ثبات خبره کوي او یا هم د مرکزي اسیا سره د افغانستان او د اروپا د نښتلو خبره کوي او یا هم په شکل د اشکالو دلته د توریزم د ماتې خبره کوي، نو په هغې کې د پاکستان یا داسې پاکستان چې هغه وکړی شي چې هم ځان وساتي او هم په دغه معمولیت کې نقش ولري، نو داسې یو پاکستان غواړي. دویم دا ده چې نړیوال ټولنه پاکستان په وړاندې باندې له داسې ډیپلوماسۍ کار اخلي چې په ښي لاس باندې له هغوی سره د ډیپلوماسۍ راکړه ورکړه کوي او په چپ لاس باندې حتما د دوی د ویرولو لپاره بعضې تعزیرات نیولي دي. نو دوی حتمن د افغانستان سره تفاهم ته رسیږي، ولې دغه دغه مسله چې دا ډېره پیچلې ده، ځکه نو موږ باید حوصله او صبر ولرو.
بلې، همدې موضوع ته راتلم. خادم صاحب، تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې له لسیزو راهیسې دا ستونزې موجودې دي، نو څه فکر کوئ چې په دومره کمه موده کې له پاکستان د طرف نه د مذاکراتو کامیابیدل یا د سولې د ټینګښت په رابطه هر حرکت چې کیږي د دوی له لوري، هغه اقدامات چې حکومت یې توقع لري او یا ولس د خو تمه، فکر نه کوئ چې ډیر به هم له وخته وړاندې وي که څنګه؟
دا به یو نابالغه سیاسي هیله وي چې د افغانستان حکومت یې دومره زر توقع کوي. کله چې شل کاله د پاکستان سره دوی تفاهم وي، کله چې د ملتونو ترمنځ د جوړجاړي نه وجود وي، کله چې په پاکستان کې یوازینی داسې اراده موجوده چې خړ پړ او مات او ګډ پاک افغانستان د هغوی په ګټه باندې دی، نو موږ باید حوصله دا ولرو چې د پاکستان سره د منطق پر ژبه باندې خبره وکړو. زموږ بحث د هغوی سره باید په تداوي مول شي، موږ باید ثابت قدمونه واخلو، موږ له منطق کار واخلو. احساسات، جذبات، عاطفي بحث هیڅ معنا نه لري. زه باور لرم چې پاکستان مجبور دی چې نور نو د افغانستان په معضله کې مومد او همکار رول ولوبوي، مګر هغوی اوس هم بعضې پیسې په لاس لري چې په وخت نا وخت میدان ته غورځي او د خپل ځان د خلاصون لپاره کار کوي. نو هیله به دا وي د افغانستان له زعماو چې دوی باید زر توقع ونه کړي، مثلا ځکه یا به موږ د هغوی سره جنګ کوو یا به ډیپلوماسي جنګ خو متوان کړی شي. نو ډیپلوماسي باید په ډېره سالم عقل باندې.
بلې، ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی دور چې پیل شوی و د دې په اړه خپل نظر له تاسو قدمونو اوریدونکو سره شریکو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د زورګونو کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. دغه کمیسون اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي رادیو ته ویل چې د یادو کسانو د ګمارنې او کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی. بلخوا له انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دغه ګمارنې باید د وخت د کمښت له امله د سیاسي نفوذ نه په امان پاتې نه شي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شاوخوا 30,000 کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسون اداري مرستیال معزوله دولتي د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې دي. دی وایي تیاری نیول شوی دی چې له 10,000 تر 30,000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحې او نور طرزالعملونه آماده شوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دغه کسان وګمارل شي سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي. خغل دولتي وایي د یادو کسانو د ګمارنې لړۍ به تر یوې میاشتې پورې بشپړه او لغه وروسته به د دوی د روزنې لړۍ پیل شي. د ده په خبره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي کال د حمل میاشت په اوږدو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید څو ورځې وړاندې وویل ممکن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. ښاغلی سید د روان کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په کمیسون کې بیلابیل ادارې ستونزې، د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي 1499 مریض کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې و. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري شمېر بنسټونه د شفاف انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ظرفیتونو د جذب مسله ډیره بنسټیزه خو له کړاوونو ډکه بولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کارکوونکو د ګمارن لپاره لازم تدابیر او چمتووالی نه لري.
هغه اساسي چمتووالی چې باید تاسې استخدام په ټوله معنا باندې شفاف په معیارونو ولاړه د سیاسي مال نفوذ نه په امان کې او بالاخره د قناعت وړ ټول لپاره خپل کمیسون لپاره دا به د وخت د لارښ نه او د دې میکانیزمونو د کمښت او یا د نه جوړېدو له امله به یو خنډ وي او بېسن دور وخت نه لري چې هم استخدام وکړي هم په عین حال کې هغوی لپاره لازم ظرفیت پکې چمتو کړي او د هغوی لپاره روزنیز پروګرامونه په بشپړه معنا تکمیل کړي تر څو هغوی آماده شي چې د خپل پروګرام ښه توګه ترسره کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د ګمارنې لړۍ یوه ډېره پیچلې او مهمه مرحله ده، د انتخاباتو کمیسون ته پکار ده چې په دې برخه کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي سو له دې اړخه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې رانه شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، تاسو مونږ غږ د آزادی رادیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. د خلاصې بودیجې د 2018 کال یوه سروې ښیي چې افغانستان د شفافیت په برخه کې له 3.9% خپلې کړي. دغه سروې چې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او د نړیوالې بودیجې د مشارکت ادارې ترسره کړې، د 2015 کال په پرتله په کې د 2 امتیازونو زیاتوالی ښودل کېږي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي په 2019 کال کې د روڼتیا د څار کچه او په بودیجه کې د خلکو برخه زیاته شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا بنسټ د نړیوالې بودیجې د مشارکت د ادارې په ملتیا د 2018 کال د خلاصې بودیجې سروې ترسره کړه او ټینګار کوي چې په بودیجه کې د خلکو ونډه زیاته شي. د افغانستان د روڼتیا د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په سروې کې روڼتیا، سار او په بودیجه کې د خلکو مشارکت په پام کې نیول شوی دی. دو وبل د 2018 کال بودیجې د روندتیا لپاره لسلونه نه حاصل ویخت نمرې خپل کړې دي.
حکومت افغانستان در عرصه شفافیت بودیجې کې
د افغانستان حکومت د شفافیت لپاره لسلو نمرو څخه نه حاصل ویخت د بودیجې د سار لپاره 3 ویخت نمرې او په بودیجې کې د خلکو د مشارکت لپاره 15 نمرې خپل کړې او هله ده چې په دې برخه کې د خلکو ونډه زیاته شي.
افغانستان له 2018 میلادي کال را پدې خو د خلاصې بودیجې د سروې لخوا ارزول کیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې 8 نمرې، په 2018 کې 21، په 2012 کې 95 او په 2015 کال کې 20 نمرې خپلې کړې دي. د افغانستان د ملي بودیجې طرحه هر کال له یو لړ ستونزو سره مخ وي او ان دا چې په ځینو برخو کې د ولسي جرګې لخوا ردیږي. د ویلو ده چې د 1390 لمریز کال بودیجه د ځینو نیمګړتیاو له امله ولسي جرګې رد کړه، خو پکې د یو لړ اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د 90 کال لپاره د خپلو پلانونو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده چې په دغه ناسته کې حاضر و وی ویل په روان کال کې په تصدیو کې په شفافیت د دولتي ادارو په شتمنیو د تقاعد د پروسې پر اصلاحاتو ولایتي بودیجې او په بودیجه کې د خلکو پر مشارکت کار کوي.
ځینې جدي اقدامات مو په 2013 کال کې په بودیجه کې وکړل چې له روڼتیا سار او د خلکو له ونډې اخیستنې سره مرسته کوي. حکومت او د مالي وزارت په ټوله کې شفافیت ته ژمن دی.
بلخوا د سی جرګې د ملي او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار وای په هیواد کې د جنگونو او بیوزلۍ لامل د بودیجې په حق له د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده. د انتقاد وکړ چې د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې عایداتي وي مصرفي ده. د ده په خبره دغه بودیجه ونتوانېده چې خلکو ته د کار زمینې برابرې او د عوایدو په زیاتولو کې ګټوره ثابته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبې لومړۍ برخه یا اننګز پای ته ورسید. زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې چې لومړی بیټنګ کاوه 303 منډې وکړې. افغان لوبغاړو ته 304 هدف وټاکه. افغان لوبغاړو هم په تیر یو ورځنۍ لوبه کې همدومره منډې کړې وې. د زیمبابوې 15 نفره آوټ شوي وو. له یوې دمې وروسته به افغان لوبغاړي بیټنګ پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سبا دوشنبه په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلوي او 6 میلیونه ماشومان به واکسین شي. دا دغه وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل په هغه ولایتونو زیات تمرکز لري چې په کې د پولیو ګواښ ډېر دی. له ښاغلي راسخ سره صفیالله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د پولیو ضد د ننګونو او ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
سبا ته هم روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښي شته هلته کمپاین پلي کوي. مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زموږ هدف پکې دا ده چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان او چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کوم ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینې ولسوالیو کې هلته ګواښ شته.
مشخصا په کوم ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې که تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي. همداراز په ننګرهار، په پکتیا، پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت په ځینې ولسوالیو کې.
مننه.
د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي و دغه نور شاوخوا ولسوالۍ.
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ ته راغلي خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اوریدونکو ویل چې باید هلته کمپاین تطبیق شي. په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
دا کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي. په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي اما په دغه ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په قندهار، هلمند، ځینې سیمې دي ځینې ولسوالیو کې چې هلته د ناملیو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شوه چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا داخل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
د عامې روغتیا وزارت د ګوزن ضد د ملي پروګرام مشر و چې زموږ له همکار صفي الله ستانکزي سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه نړیواله موضوع. په ایران کې نن دغه هیواد د اسلامي انقلاب 19 کلیزه ونمانځل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په داسې حال کې خلک یووالي ته راوبلل چې د 1990 کال د اسلامي انقلاب د 19 کلیزې تر رارسېدو څو اونۍ مخکې په ټول ایران کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وشوې. تفصیل د صفي الله ستانکزي په یو بل راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د 19 کلیزې په لمانځغونډه کې خلک یووالي ته راوبلل. دقیقا له هغه تاریخجنو او پراخو مظاهرو څو اونۍ وروسته چې ګڼ ایرانیان د ده د حکومت او رژیم پر ضد راپاڅېدلي وو. په تهران کې د یکشنبې په ورځ غونډې ته روحانی په وینا کې وویل، زه غواړم راتلونکی کال چې د انقلاب 40مه کلیزه لمانځو د یووالي کال وي. په تهران کې لکونه خلک په آزادۍ چوک کې راټول شوي وو او د روحانی خبرې اورېدي. دوی همداراز د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل بیرغونه وسوځول او د دغو هیوادونو پر ضد شعار ورکړ. د ایران اسلامي انقلاب د 1990 کال د فبروري په 11مه د رضا پهلوی په پرځولو بریته ورسید. دغه انقلاب د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ بریته ورسید. په ایران کې د اسلامي انقلاب له 19 کلیزې په داسې حال کې لمانځنه وشوه چې یوازې څو اونۍ مخکې میلیونونه خلک د ایران په شاوخوا او یا لوی ښارونو کې سړکونو ته ووتل او د رژیم ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې چې د 2009 کال تر انتخاباتو راوروسته په څو کلونو کې لوی مظاهرې وبلل شوې او خلکو د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د لری کولو غوښتونکي شول. پکې زیوشت کسانو وجل شول او سباندی 3000 نور د حکومت لخوا بندیان کړی شول. د یک شنبه پر یو ځل بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی ورستې مظاهره په بهر کې پلان شوې یاد کړي او وی ویل چې امریکا غواړي زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د نړۍ له 15 جمعیو اټومي قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره سره دا هیواد له اقتصادي فشارونو زوريږي. خو ولسمشر حسن روحانی خلکو ته ژمنې ورکړي چې ډیر خلک به په دندو وګماري او اقتصادي وضعیت به ښه کړي. هغه ژمنې چې د ولسمشر په پایل کې هم ورکړی وي. په ایران کې څو اونۍ مخکې پراخي مظاهرې د بدو اقتصادي شرایطو په خاطر پیل شوې وي چې لمنې د رژیم پر ضد تر شعارونو وغځېدې. لویدیز هیوادونه له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونه د ایران اټومي پروګرام د نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکی بولي، خو په خپله ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف تعقیبوي. تازه د یکشنبه په ورځ هم ایران خپل ځواک نندارې ته وړاندې کړ او د اسلامي انقلاب په کلیزه کې یو لرې واټن وشتونکی میزایل چې تر 2000 کیلومتر چو واټن وهی د تهران په سړکونو وګرځاو.
او دا مجلې په پای کې د لوب لډګره یو راپور. په کندهار کې د هیواد په کچه د غیګنیونی لوی لوب تر سره شو. د لوبي سمالون کې وای په دې سره واړی چې د هیواد بیلا بیلو سیمو او ژبو خلک یو والی تر وبولي. په دې اړه د محمد صادق ریختینی راپور ته غوښ شي چې په پیل کې د لوب غاړو په شور پیلېږي.
دا د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د غژنیونی لوبې د لیدو لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي زرګونه نندارچیان دي. د دغه لوبې سمبالونکي وایي د غژنیونی لوبې ته په درېیمه ورځ د هیواد سلګونه پهلوانان د سیالیو په موخه راټول شوي دي. د لوبې د ترتیب کوونکو په خبره د دغه عنعنوي لوبو په ترسره کولو سره غواړي نړۍ ته د افغانانو د یووالي پیغام ورسوي. په سپین بولک کې د غژنیونی لوبې جوړونکی محمد صدیق د روانو لوبو په اړه داسې وایي.
ویراتو د بادغیسو د کندوز مشت پهلوانان راغلي دي په رسمیت د تزمو سره غیر پاتې د کندهار ولایت په نامه باندې پښتانه په نامه باندې موږ د دې سره غیر جوړ کړي تقریبا سل کاسه دی موږ راغلي دي سل کاسه زموږ پهلوانان په دې کې زموږ د ښه پهلوانان بیرام پهلوان وو علی خان پهلوان وو خیر ابراهیم وو احمد مر پهلوان مالک پهلوان په هغوی کې هم ښه ښه پهلوانان هغه دي محمد ګل پهلوان دي د هغه د سالم احمد پهلوان دي بیا هم دی راغلي دي زموږ سره غیږ دي ډېر د خوند غیږ دي اول بعد زموږ دلته د امنیت په باره کې زموږ ډېر ښه پروګرام دي.
بله.